السلام علیکم. په افغانستان کې د ماپښین دوه بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. د خبرونې په راپورونو کې اوري پوځي کارپوهان وایي پرون ژمي کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي یو هدف دا دی چې دغه ډله غواړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. نور راپورونه وروسته د سیمې او نړۍ په خبرونو کې اوري چې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یادایش پر ضد جنګیږي وایي چې دې وسلوالو ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړي. ناټو او د امریکا متحده د ایالاتو د مسکو هغې ادارت کړ چې ګواکې ختیځ اروپا ته د ناټو د ماموریت غځول او د فعالیتونو زیاتوالي روسیې ته خطر متوجه کړی. خو په پیل کې د افغانستان خبرونه له نجې صفی نوري.
د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو د قانون په برخه کې د مشرانو جرګې له وروستۍ پریکړې هرکلی کوي. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یا یونما په افغانستان کې د ملکي تلفاتو پر پیښو ژوره خواشیني ښودلې. او د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونو کارکوونکو نن مظاهره وکړه. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنیني فرمان له ردولو هرکلی کوي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن د یو خبري کنفرانس پر مهال په دې اړه وویل:
نو سیدا فرمان اوس د ملي شورا لخوا نه رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان له مخې هر ډول اجراءات غیر قانوني.
د انتخاباتو د قانون په برخه کې د ولسمشر تقنینی فرمان پرون د مشرانو جرګې لخوا رد شو. دغه فرمان د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل، دندو او صلاحیتونو د څرنګوالي په اړه د تعدیلاتو د راوستلو په برخه کې د ولسمشر لخوا ملي شورا ته استول شوی و. یونما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت د 2014 میلادي کال په لومړنیو څو ورځو کې د وسلوالو طالبانو لخوا د کابل ښار په ملکي سیمو کې بریدونه غاندي. د دې ادارې د خبر پاڼې له مخې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځنګړي استازي مرستیال او سرپرست مارک باوډن ویلي چې په ملکي سیمو کې په لویه کچه د چاودیدونکو توکو کارول افغان ماشومانو او مېرمنو ته زیات زیان رسولی. دغه سازمان ویلي چې وسلوالو طالبانو د جنوري د لومړۍ او څلورمې نیټې ترمنځ د افغانستان په پلازمینه کابل کې د بیلابیلو حملو مسولیت منلی او په دغو حملو کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او لږ تر لږه 45 نور ټپیان شوي دي. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونو کارکوونکو چې اوس د کار موده ختمه شوې نن په کابل کې مظاهره وکړه. دوی چې شمیرې شاوخوا 1500 تنو ته رسېده نن د کابل د دهمزنګ نه د ملي شورا تر ودانۍ پورې لاریون وکړ. مظاهره کوونکو غوښتنه کوله چې د کار موده یې باید وغځول شي. یو شمیر یې له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې حکومت پلان لري چې نږدې 1500 کسان له دندو لرې کړي، خو تر اوسه حکومتي چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د سړک غاړې مین چاودنې له امله د ملي اردو دوه سرتیري وژل شوي او د یو ملکي وګړي په ګډون دوه افغان سرتیري ټپیان دي. د دغه ولایت امنیه قمندان جنرال عبدالحبیب سید خیل نن ازادي راډیو ته وویل چې د دې مین چاودنې وروسته د ملي اردو ځواکونو او وسلوالو طالبانو ترمنځ نښته هم شوي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زای څخه اورئ.
شمالي کوریا وروسته له هغه چې یو شمېر هیوادونو د دې هیواد د اټومي ازموینې پیژندل سوي ځای ته نږدې د یوې معتدلې زلزلې خبر ورکړ، نن اعلان وکړ چې خپل لومړنی کوچنی هایدروجني بم یې په بریالیتوب سره ازمویلی دی. دا به څلورمه اټومي ازموینه وي چې شمالي کوریا یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو سره سره سرته رسوي. دغه ازموینه دغه راز اټومي وسلو ته د پراختیا ورکولو پر لوري د پینګ یانګ د وستر پرمختګ ښکارندویي کوي. د ملګرو ملتو امنیت شورا جنوبي کوریا او جاپان نن بیړنۍ غونډه رابللې چې دغې ازموینې ته په پام سره د پینګ یانګ په وړاندې په ممکنه اقداماتو خبرې وکړي. د جاپان صدر اعظم شینزو آبې دغه ازموینه په کلکه غندلې او هغه د سیمې هیوادونو او د سیمې د امنیت لپاره یو ګواښ بللی چې د ده په وینا بیخي نشي زغمل کېدای. جاپان او جنوبي کوریا ژمنه کړې چې د ملګرو ملتونو له لارې شمالي کوریا ته د سزا ورکولو لپاره به په ګډه کار کوي. په عین حال کې سپینې ماڼۍ ویلي چې د شمالي کوریا د لمسوونکو اقداماتو په غبرګون کې به مناسب اقدام کوي. د امریکا د متحدو ایالاتو په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعش پر ضد جنګیږي وایي چې د یو وسلوالې ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. د ائتلافي ځواکونو ویان سټیف وارن په بغداد کې نن وویل چې په عراق کې 40% او په سوریه کې 40% سیمې چې مخکې د داعش تر کنټرول لاندې وې اوس د دې وسلوالې ډلې له کنټروله وتلې دي. د وارن په وینا داعش وسلوال په عراق کې د سنجار له سیمې او د عراق له شمېر نورو شمالي ښارونو او د ترکیې پولې ته نږدې د سوریې د خاورې له ځینې برخو د ائتلافي ځواکونو د هوایي عملیاتو او د کوردي ملیشو د ملاتړ له امله وایستل شول. د عراق په مرکزي سیمو کې حکومتي ځواکونو او شیعه ملیشو تکریت ښار تیره میاشت ونیو او د انبار له مرکز رمادي ښار څخه یې هم دغه وسلوال وایستل. داعش وسلوالو د روان کال له پسرلي راهیسې هیڅ نوې سیمه نه ده نیولې. د ائتلافي ځواکونو ویاند سټیف وارن ویلي دغو ټولو مسئلو موږ ته څرګنده کړي چې دښمن کمزوری سوی او له پوځي اړخه له ستونزو سره مخامخ دی. خو د اسلامي دولت وسلوال لا هم د سوریې پر زیاتو برخو او د عراق په شمال او غرب کې د موصول په ګډون پر زیاتو سیمو واکمني لري. ناټو او د امریکا متحده ایالاتو د مسکو هغه ادارت کړ چې وایي ختیځ اروپا ته د دې تړون د تشکیل پراخول او د فعالیتونو زیاتوالی یې روسیې ته ګواښ متوجه کړی دی. مسکو په خپلو تازه امنیتي دکتورینو کې دغه مسئله مطرح کړې ده. د ناټو ویاندې پرون په بروکسل کې وویل چې دوی دا بې اساسه ادعا چې وایي ناټو او سیاستونو یې مسکو ته امنیتي ګواښ متوجه کړی په کلکه ردوي. د ناټو ویاندې زیاته کړه چې دغه تړون هغه نوی دکتورین څیړي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین تېره اونۍ لاسلیک کړ. د دغه نوي سند له مخې ناټو له نړیوال قانون څخه او هم د روسیې پولو ته د پوځي تاسیساتو په ورنږدې کولو سره په سرغړونو تورن شوی دی. د ناټو او روسیې ترمنځ روابط د اوکراین د کړکېچ او د روسیې لخوا د کریمیا د ټاپووزمې د الحاق په خاطر ساړه شوي دي. د ازبکستان چارواکو په اندیجان کې د یوې تاریخي منارې د نړولو پلان لغوه کړ. د پلان پر اساس ټاکل سوی و چې د دې منارې پر ځای یوه فواره جوړه سي. په اندیجان کې سیمه ییزو چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکومت یو ځانګړي کمیسیون دا پریکړه کړې چې د دغې تاریخي منارې د نړولو پلان به لغوه کړي. په اندیجان کې د تاریخي منار او د لمانځه یوه خونه لږ تر لږه 200 کاله تاریخي سابقه لري چې سیمه ییز خلک یې د مسله په نوم پیژني. د اندیجان خلکو تیر کال د دې هیواد صدراعظم شوکت میرزا ته یو لیک استولی و او د دې تاریخي ځای د ساتنې غوښتنه یې ورڅخه کړې وه. او د روسیې، ګرجستان، سربیا، اوکراین او یو شمېر نورو ارتودوکسو مسیحي هیوادونو خلک به نن ماښام د کرسمس جشن ولمانځي. مذهبي ارتودوکس مسیحیان به نن یوه میاشت روژه بشپړه کړي. د روژه ماتي مراسم به یې نن ماښام د لومړي ستوري له راختلو سره پیل شي. نن ماښام به د نړۍ په لږ تر لږه 10,000 ارتودوکسو کلیساو کې چې د روسیې له ارتودوکسي کلیسا سره اړیکې لري دغه مراسم ترسره کیږي.
خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. د دې خبرونې پر راپورونه کوي چې په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری د برید په اړه ځینې تازه جزئیات را برسېره سوي دي. پوځي کارپوهان وایي په روان ژمي کې د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي یو هدف دا دی چې دغه ډله غواړي د سولې په خبرو کې زیات امتیاز ترلاسه کړي. په بل راپور کې اوري چې د افغانستان ولسي جرګې د منځني ختیځ پر روان کړکېچ اندېښنه څرګنده کړه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه وکړه.
بحران خاور میانه جدا موجب نگرانی هست. این تنش ها و تقابل در سطح کشورهای اسلامی قطعا به صلاح جهان اسلام نیست.
د سوداګری او صنایع خونه وایي چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل برخه کې به همکاري کوي.
د ایرانی طرف نه وعده شوې ده چې موږ به دا ستونزې د سرحدي ستونزې خصوصا موږ په نیمروز او په دوغارون کې ډېر مشکلات لرو. د دوی سره چې د موټرو تبادله او د موټرو تګ راتګ په ډېر وخت او زمان نیسي او زر نه طی مراحل کېږي.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکونکو چې اوس یې د کار موده ختمه سوې نن په کابل کې ترازیه لاریون وکړ. د کونړ په نړۍ ولسوالۍ کې د مان چاودنې او جګړې له کبله لسو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې. اساسي او بشري حقونه اونیس پروګرام د غرض نیمه نړۍ خپرونه په همدې خپرونې کې اورېدلی سئ. په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری د برید په اړه ځینې تازه جزئیات رابرسېره سوي دي. وسله والو د یکشنبې او دوشنبې ترمنځ شپه کې پر دغه ډیپلوماتیک دفتر برید وکړ چې دغه برید څو ساعته دوام وکړ. په ځینو راپورونو کې ویل سوي چې دغه برید د هند په سیال هیواد پاکستان کې پلان سوی و. په افغانستان کې د هند ډیپلوماتان په مزار شریف کې د هندستان پر قونسلګری سوي حمله غندي او هغه د کابل او ډیلی د ګډ دښمن تخریبي فعالیت بولي. د کابل لپاره د هند سفیر امیر سینا په مزار شریف کې د دې هیواد له قونسلګری څخه د کتنې پر مهال ویلي چې د هند پر قونسلګری وسلهواله حمله نسي کولی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د سیاسي روابطو د کړکیچ سبب سي. هغه ویلي دي چې د دښمن د نظر برخلاف د دوی د عمل به سبب سي تر څو د کابل او ډیلی ترمنځ سیاسي اړیکې لا پیاوړې سي. مجیب الرحمن حبیبزی له مزار شریف نه تازه جزئیات لري. حبیبزی صاحب، د دغه برید په اړه تازه رابرسېره سوي جزئیات څه دي؟
علیکم سلام، سلامونه تاسو ته. وی په سالی صاحب باید وویل شي چې د هندوستان پر قونسلګری د حملې د پای ته رسېدو څخه څه باندې 4 ساعته اوړي د حمله کله چې پای ته ورسېده، سبا ورځ خبریالانو ته اجازه ورکړل شوه تر څو لاړ شي او دننه د حملې سیمه وویني او همدارنګه د راپورونو په اړه خپل معلومات بشپړ کړي. هغه تعمیر کې چې د هند قونسلګری ته څېرمه پروت دی او یو چل قوي تعمیر دی، وسلوالو وروسته له دې چې د هند قونسلګری په وړاندې بمی چاودنه ترسره کړه، وروسته دې تعمیر ته ورننوتل او شاوخوا 15 ساعته یې د افغان امنیتي ځواکونو سره جګړې ته دوام ورکړ. تازه لاسوندونه دا ښایي چې حمله به د افغانستان له مرزونو هاخوا پلان شوې ده او بریدګرو په دې تعمیر کې چې د افغان امنیتي ځواکونو په وړاندې حملې ترسره کړي، او مخاهده وه چې د هند په قونسلګری برید وکړي. په خپلو وینو په دیوالونو باندې ځینې حالایم او رسمي پیغامونه هم لیکلي چې له دې پیغامونو سره دا ترلاسه کیږي او یا دا څرګندېږي چې دا برید د افضل ګرو د انتقام په خاطر د یوې بهرنۍ ډلې لخوا ترسره شوی دی. افضل ګرو د کشمیر د شمالي ریاستي اوسیدونکی دی او په 1978 کال کې د کشمیر د ازادۍ د جبهې د ترلاسه کولو یا چې کایلس سره یو ځای شو، چې وروسته په 2001 کال کې د هند په پارلمان د حملې په تور ونیول شو او په 2013 کال کې د هند دولت لخوا اعدام شو. په بلخ کې د امنیت عمر سره چې ما خبرې درلودې، عبدالرزاق قویری هم وویل چې دا پیغام په اردو ژبه دی او دا د میخانیک سره وی چې دا
د ماشومو حقوق تخ شوې دي. ابيزاد سپتر د وروسته تصفیوي عملیات پیل سی او د زین نورو کسانو د لاس لرلو د نیولو لپاره دغه عملیات څه نتیجه ورکړي؟ تر اوسه زین کسان نیول سی وی دي نه دي نیول سی وی، عملیات ختم سی وی که څنګه؟
په بل کې د متیزو کونه وایي چې وسلوال د چیراغ ول سیمه کې د پرداش ول او د ټیک معلومات ترلاسه کړي وو چې په خوا د توسکې ور کول شوې راهنمایي شو. خامخا د نن په کور هم په بلخ کې هم داسې کسان او داسې غړي شته چې دوی سره همکاري درلودلې. په وخت هم تمر رسنوي ته وویل چې دوی ځین لاسوندونه ترلاسه کړي دي چې ښایي چې چاو څنګه دوی راهنمایي کړي دي، څنګه زمينه ورته مساعده کړي او د بینګرو د بریدګرو تلیفونونه او ځینې نور اسناد هم ترلاسه کړي چې ښایي بریده چا لخوا ترسره شوی. خو د امنیتي ملحوظات له امله دوی نشي کولی دا معلومات له رسنیو سره شریک کړي. تېره ورځ هم د هند سفیر په کابل کې د هند سفیر مزار شریف ته راغل او د دې قونسلګری څخه کتنه وکړه. هغه د رسنیو سره په خبرو کې دا برید او په هند کې د پټانکوټ پوځي په پوځي هډ باندې برید یو بل ته د اړیکو په درلودلو سره ویل چې دا یو بل سره اړیکې لري او په د هندي رسنیو په حواله چې هغه برید هم د همدې افضل ګرو د انتقام د اخیستو په خاطر ترسره شوی.
بله، په خپله د هند سفیر امر سینا څو ویل چې دغه برید چا کړی دی؟
اما سینا په دقیقا په ډاګه نه کړی ویل چې دا برید نو هند د ګډ دښمن لخوا ترسره شوی دی او وی ویل چې ګواکي دغه برید د هغه کسانو لخوا ترسره شوی چې په پټانکوټ هم حمله کړې ده.
ډیره مننه مجیب الرحمن حبیبزی. په مزار شریف کې ومرودل چې په دغه ښار کې د هندستان پر قونسلګری د برید په اړه ځینې تازه جزئیات رابرسېره سوي دي. د هند پر قونسلګری تر بمی چاودنې وروسته دغه ودانۍ ته وسلوال دننه سوي وه او څه باندې 40 ساعته جګړې دوام وکړ. ویل سوي دي چې وسلوالو په خپلو وینو پر دیوالونو ځینې پیغامونه لیکلي او دا څرګندوي چې د چارواکو په وینا چې دغه برید یوې بهرنۍ وسلوالې ډلې ترسره کړی دی. بل خو د پوځي چارو کارپوهان وایي په روان ژمي کې په غیر سابقه ډول د وسلوالو طالبانو د بریدونو د زیاتوالي اصلي هدف د سولې پر راتلونکو خبرو کې د زیاتو امتیازاتو ترلاسه کول دي. افغان امنیتي چارواکي وایي طالبان د ژمنیو فعالیتونو د لارې غواړي چې د جګړې په ډګر کې خپل وجود ثابت کړي. د فرانسې خبري اجنس په حواله جزئیات له رضوان مراد نه اوري چې په سټوډیو کې را سره دی.
کته هم چې د ژمی په موسم کې د طالبانو بریدونه کمیږي، خو سږ کال په غیر متوقع ډول د ډلې خپلو حملو ته چې په کابل هم متمرکز دي زور ورکړی دی. یو شمېر کتونکي وایي د طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور هڅه کوي خپل موقعیت غښتلی کړي او د بریدونو د زیاتوالي له لارې له افغان حکومت سره د سولې په راروانو خبرو کې خپل دریس پیاوړی کړي. ټاکل شوې ده چې د امریکا او چین په منځګړتوب په اسلام آباد کې د افغان چارواکو پاکستاني مقاماتو ترمنځ د افغانستان د سولې د خبرو اترو پروسه بیا له سره پیل شي. د طالبانو د چارو کارپوه او مخکښ پاکستاني لیکوال احمد رشید فرانس پریس خبري اژانس ته ویلي د طالبانو ترمنځ اختلافاتو د پام سره د طالبانو مشر ملا منصور غواړي د لویو بریدونو په ترسره کولو سره پر طالبانو خپل کنټرول غښتلی کړي. احمد رشید وایي د جګړې په ډګر کې د ملا منصور ډلې راستراوړنې به د طالبانو د بلې ډلې چې مشري ملا محمد رسول کوي مشروعیت زیانمن کړي. خود افغانستان د دفاع د وزارت وان دولت وزیری وایي په ژمي کې د طالبانو د حملو دوام د دې لپاره دی چې دا ډله غواړي نړیوالو ته د جګړې په ډګر کې خپل حضور وښیي. د پوځي چارو یو شمېر کتونکي وایي طالبان په خپل سره د سولې د خبرو واک نه لري، بلکې پاکستان ته په اشاره سره وایي چې طالبان د بل چا په کنټرول کې دي. اخوا بیا د چارو سیمه ایز کارپوهان وایي په مزار شریف کې د هند پر قونسلګرۍ برید او د پاکستان پولې ته نږدې د هندي ځواکونو پر یوې اډې حمله دا څرګندوي چې د پاکستان په پوځ کې ځینې کړې نه غواړي چې اسلام آباد او نوې ډیلی سره نږدې شي. د پاکستان د سیاسي چارو کارپوه خادم حسین فرانس پریس اژانس ته ویلي د مزار شریف او په هند کې پر یوې پوځي اډې وروستۍ حمله ښیي چې دا دواړه حملې د یوې ستراتیژۍ برخه ده. نوموړی وایي داسې ښکاري چې د پاکستان د پوځ ځینې چارواکي اسلام آباد ته د هند د صدراعظم له وروستي ناڅاپي سفر او له نواز شریف سره د نریندرا مودي له کتنې بې خبره ساتل شوي وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د خبرونه تر دریو بجو دوام کوي. دوه اونیز پروګرامونه په دویمه نیمه کې اوریدلی سي. اساسي او بشري حقونه او د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ اوس هم د راپورونو برخه ته ادامه ورکوي. لکه څنګه چې مو د افغانستان په خبرونو کې واوریدل، دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو هرکلی وکړ. د دغو کمیسیونونو مسؤلینو نن په جلا خبري غونډه کې وویل چې له دې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون کار غیر قانوني دی. قاسم سلامل له کابل په ډیره نور جزئیات وړاندې کوي.
وروسته تر دې چې په ولسی جرګې او مشران جرګې کې د انتخاباتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد سو، دواړو انتخاباتي کمیسیونونو له دې اقدام څخه هرکلی وکړ او هغه یې د هیواد په مصلحت وباله. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي دغه کمیسیون یوه قانوني مرجع ده او د انتخاباتو په تړاو هر پریکړه هم باید د دوی لخوا ترسره سي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویاند نور محمد نور نن ازادي راډیو ته وویل چې دوی به تر راتلونکي یوې اونۍ پورې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو نیټه اعلان کړي.
آمادگی کمیسیون مسخل انتخابات برای برگزاری انتخابات ولسی جرگه و شوراهای ولسوالی که تا یک هفته دیگه تقویم انتخابات اعلام میشد و کارهایی که دیگه رابطه صورت گرفت یک بکس صورت گرفت.
نوموړی دا هم ویل چې حکومت د راتلونکو انتخاباتو بودیجه هم پیشنهاد کړی خو دقیق اندازه یې ونه شوده. په ورته وخت کې د شکایتونو کمیسیون هم د ملي شورا د دواړو جرګو لخوا د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدو هرکلی کوي او وایي چې له دې وروسته د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون فعالیتونه د قانون خلاف دي. د دغه کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت نن په یو خبري غونډه کې د ولسی او مشران جرګې د وروستي اقدام په اړه داسې نظر څرګند کړ.
نو سیدا فرمان اوس د ملي شورا لخوا ته رد شوی، نور اعتبار نه لري او د دې فرمان د لمخه هر ډول اجرات غیر قانوني.
شغلی سعادت ویل چې د جمهور ریاست د تیرو انتخاباتو د ستونزو ریښه په کمیسیونونو کې نه، بلکې د ده په وینا بل ځای وه او په خبره حکومت باید لامل پیدا کړي. دغه هم ویل چې له تیرو انتخاباتو یې زده کړې کړي او هغو تجربو ته په کتو د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو ترسره کېدو ته چمتو دي. د انتخاباتي کمیسیونونو د تشکیل دند او صلاحیتونو په اړه د ولسمشر تقنینی فرمان پرون د مشران جرګې لخوا رد سو. تر دې دمخه د افغانستان ولسي جرګې هم دغه فرمان رد کړی و. ولسمشر غنی په دې وروستیو کې له ملي شورا غوښتي و چې د تقنینی فرمانونو د ردولو پر ځای دې پکښې لازم تعدیلات رامنځته کړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون تر دې دمه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې انتخاباتي اصلاحات د ملي وحدت حکومت د جوړېدو یو اساسي شرط و او اړتیا سته چې اوسنی انتخاباتي نظام او د کمیسیونونو کمشنران تبدیل سي.
و موردل چې دواړو انتخاباتي کمیسیونونو د ولسي جرګې او مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو په اړه د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردېدلو هرکلی وکړ. د افغانستان ولسي جرګې د منځني ختیځ پر روان کړکېچ اندېښنه څرګنده کړه او د یوې اعلامیې په خپرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه وکړه. دغې جرګې چمتووالی ښکاره کړه چې په کړکېچ کې له ښکېلو هېوادونو سره به د ستونزې په حال کې مرسته وکړي. ولسي جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په منځني ختیځ کې نوی راپیدا سوی کړکېچ د سیمې د هېوادونو په زیان او د ټوریزم په ګټه بولي. تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې چې له کابل وړاندې کوي.
د افغانستان ولسی جرګه د اسلامي هیوادونو له کانفرنس له ملګرو ملتونو د اسلامي هیوادونو له پارلمانونو او رهبرانو څخه غواړي چې د منځني ختیځ د کړکېچ د حل په برخه کې جدي اقدامات وکړي. د دې جرګې رئیس عبدالروف ابراهیمی د چهارشنبې په ورځ د ولسی جرګې په عمومي غونډه کې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ په راپیدا شوې ستونزې اندېښنه ښکاره کړه.
بحران خاور میانه جدا موجب نگرانی هست و ایجاب ایره میکنه که ما من حیث کشور اسلامی و پارلمان افغانستان همچنان یک موضوع خود در قبال وضعیت جهان و بخصوص کشورهای اسلامی باید داشته باشیم. این تنش ها و تقابل در سطح کشورهای اسلامی قطعا به صلاح جهان اسلام نیست.
روانونی په سعودي عربستان کې د پیژندل شوی شیعه عالم شیخ نمر النمر تر اعدام وروسته قهرجنو خلکو په تهران کې د سعودي عربستان پر قونسلګری حمله وکړه او اور یې ورواچو. د ایران د سپای پاسداران سخت دریځي ځواک ژمنه کړې چې د نمر د اعدام غچ به د سعودي عربستان له سلطنتي کورنۍ څخه واخلي. د سعودي د بهرنیو چارو وزیر عادل الجبیری د یکشنبې په ورځ له ایران سره د اړیکو د پرې کولو اعلان وکړ او په تهران کې یې پر خپلو ډیپلوماټانو غږ وکړ چې ژر تر ژره ریاست ته استانه سي. تر دغې پیښې وروسته پر سعودي عربستان سربیره د منځني ختیځ یو شمیر نورو عربي هیوادونو هم له ایران سره سفارتي اړیکې پرې کړې او دا لړۍ لا روانه ده. د امریکا د متحده ایالاتو او بریتانیا په ګډون د نړۍ یو شمیر هیوادونو پر سعودي عربستان او ایران غږ کړی چې له زغم څخه کار واخلي. د افغانستان ولسي جرګه هم د منځني ختیځ په کړکېچ کې له ښکېلو خواوو غواړي چې ستونزه د خبرو له لارې حل کړي. یادې جرګې د یوې اعلامیې په خپرولو سره چې د ولسي جرګې د غړي سالم محمد جوخی لخوا ولوستل شوه دا سراغلی.
ولسی جرگه شورای ملی جمهوری اسلامی افغانستان با درک عواقب این تنش ها و تقابل ها نگرانی های خود را ابراز نموده و هر گونه تصادم و کشیدگی را به ضرر جهان اسلام و تقویت دهشت افغانی می داند و سازمان کنفرانس اسلامی، سازمان ملل متحد، رهبران و پارلمان های کشورهای اسلامی می خواهد تا تلاش پیگیر و جدی را برای کاهش تنش‌ها انجام داده.
سعودی عربستان او ایران د منځني ختیځ هغه هیوادونه دي چې له پخوا راهیسې اړیکې ښې نه دي او تل یو بل د خپلو هیوادونو په کورنیو چارو کې په لاسوهنه تورنوي. د افغانستان ولسی جرګه وایي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د روان کړکېچ زیاتېدل به په سیمه کې تروریزم پیاوړی کړي چې ښې پایلې به ونه لري.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای سي. تاسو هم کولای سي چې زموږ پاڼه لایک یا خوښه کړئ. هر ورځ په کې تازه راپورونه او خبرونه ولولې او په باسونی کې برخه واخلي. پته د facebook.com/azadiradio. د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو چې اوس یې د کار موده ختمه سوې نن په کابل کې یو اعتراضیه لاریون وکړ. دوی چې شمېر یې له 500 څخه اوښت د کابل له دیمه زنګ څخه د ملي شورا تر ودانۍ لاریون وکړ او غوښتنه یې کوله چې د کار موده یې باید وغځول سي. جزئیات له صفي الله ستانکزي نه اوري.
ملی پرستان به شخصی کول دا د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې د سلګونو کارکوونکو د اعتراضي لاریون د شعارونو غږ دی چې نن یې د کابل د مزنګ نه د پارلمان تر ودانۍ پورې دغه لاریون وکړه او غوښتنه وکړه چې باید د کار مودې بیرته وغځول شي. دوی وایي چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې شاوخوا 1400 کارکوونکي له دندو لیرې شوي دي او د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې له دوی سره قراردادونه نه دي تمدید کړي. د دوی یو استازي عیسی خان محمدي هغه پریکړه لیک ولوس چې شاوخوا 1500 کسانو په نننی لاریون کې جوړ کړی و.
له حکومت او محترم ملي شورا څخه غوښتنه کوو چې وزارت مالیه ته د کافی بودیجې د ځانګړي کولو په برخه کې هدایت ورکړي ترڅو له یوې خوا د برېښنایي تذکرو درې ګونې مرحلې یعنې د معلوماتو راټولونه، د هویت تثبیت او بایومتریک په ښه او هممهال ډول پر مخ ولاړ شي، او له بلې خوا د نوموړې ادارې 1400 مسلکي او روزل شوي کارمندان چې یوه لویه سرمایه ده وساتل شي. موږ خپلو سوله ایزو او مدني حرکاتو ته تر هغې ادامه ورکوو ترڅو موږ غوښتنې ومنل شي.
د عیسی خان محمدي غږو چې په نننی لاریون کې د یو مسؤول په صفت باندې کار کوو او پریکړه لیک یې ولوسته. دغو لاریون کوونکو همداراز تور پورې کړ چې د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره سر له اوسه ځینې کارکوونکي چې له بهر یې راولي د دوی پر ځای د دوی په پخوانیو دندو ګماري. دوی چنګار وکړ چې که ازموینه هم اخیستل کېږي باید له دوی څخه ازموینه واخیستل شي او بیرته پخوانۍ دندې ور وسپارل شي. او خو د افغانستان د الکترونیکي تذکرو د ویش اداره وایي چې د بودیجې د کمښت له امله د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ونه توانی چې د دغو 1100 کارکوونکو قرارداد تمدید کړي. دوی وایي چې د قوس له میاشتې دغو کارکوونکو خپلې دندې له لاسه ورکړي دي او دوی د دغو کارکوونکو د بیرته ساتلو لپاره شاوخوا 400 میلیونو ډالرو ته ضرورت درلود. د دغې ادارې رئیس همایون محتاط له ازادي راډیو سره په یوې ځانګړې مرکه کې وویل چې د دغو کارکوونکو د ساتلو لپاره 14 میلیونو ډالره بودیجه له مالیه وزارت څخه غوښتې وه چې هغوی یوازې 4 میلیونو ډالره ورته ځانګړې کړي او په دغو 4 میلیونو ډالرو باندې به 400 کارکوونکي بیرته خپلې دندې ترلاسه کړي چې هغه به هم د همدغو کارکوونکو له ډلې وي.
با مرحله سوم ما به خاطر تطبیقش از وزارت محترم
خدای محتاط به خبره ده پروسه ده دریم مرحله ده مختولول لپاره موږ به مالی وزارت نه 14 میلیون ډالر غوښتي. خو متاسفانه دی لپاره چې ده پروژه عملی کار نه پیل شوی موږ ته یوازې 4 میلیون ډالر منزور کړل چې په دې سره یوازې 400 کارکونکو کې موږ نیولای شو. دغه کار کوم د کورنۍ چارو وزارت به هغو کارکونکو ته لومړیتوب ورکړي چې په خوایل دي ادارې سره کار کوو او کچیرته احیانا په زینو خالی پوسټونو کې د دوی لورتیا سره سم زینی دندې وی د دوی ورته نه ورته رسیدل نو کیدای شي زینی بهرنی کارکونکو موګونی سم. د خغلی محتاط په خبره ده چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش رسمي پروسه نه ده پیل شوی نو بهرنی او ډونرانو له دوی څخه خپل بودیجه ستنه کړی ده. خغلی محتاط د دې پوښتنې په جواب کې چې آیا رسمي او سیاسي پروسه به څوخ پیل شي ویل چې د افغانستان جمهور رئیس او اجرائیه رئیس د سیاسي لانجو پر سر باندې بحث کوي او تمه ده چې له سیاسي لانجو وروسته دغه پروسه برتا پیلشی.
ومردل چې د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې سلګونه کارکوونکو په کابل کې لاریون وکړ او په دې برخه کې د عدالت غوښتنه وکړه. اوس هم اجمل تورمن د کابل چاپ رسپانو ته کتنه کوي.
کابل چاپ رسپانو په خپلو نننیو ګړو کې تر ډیره وروستیو نامنیو په ځانګړي ډول په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ د حملې په اړه مطالب پاره کړي دي. کابل پوسټ خپلواکي ورځپاڼې په خپله سرمقاله کې په دې اړه لیکلي، په داسې حال کې چې په تیرو څو ورځو کې په پلازمېنه کابل او یو شمېر نورو ښارونو لکه مزار شریف کې چاودنو او انتحاري حملو خلک اندېښمن کړي دي. یو شمېر اړخونه او کارپوهان په دې باور دي چې باید د افغان حکومت د سولې پروسه چې لومړنۍ خبرې به یې راتلونکې اونۍ په اسلام آباد کې په څلور اړخیزه غونډه کې پیل شي هر اړخیزه وي او هیڅ یوه مخالفه ډله ترې بهر پاتې نشي. د سرمخاله لیکونکي په وینا کې په غوره سره وکتل شي نو د طالبانو د واکمنۍ تر سقوط او د بن په کانفرنس کې وړاندې شوې طرحې له مخې د موقت حکومت په جوړېدو سره د افغانستان یوه ستونزه همدا وه چې یو شمېر ډلې ټپلې په پام کې نه وې نیول شوې چې د ده په آن هم دې مسلې په هیواد کې د جګړو دوام او بهرنیو مداخلو ته زمینه برابره کړه. سرخط خپلواکي ورځپاڼې د خپلې نننۍ ګڼې په یو مطلب کې په دې اړه لیکلي چې په مزار شریف ښار کې د هند پر قونسلګرۍ تروریستي حمله او په ورته وخت کې په جلال آباد کې د پاکستان پر یو ډیپلوماټیک مرکز حمله یو ځل بیا دا په ډاګه کړه چې په افغانستان کې یو شمېر خاص اشخاص او کړۍ شته چې د دغو دواړو هیوادونو ګټو ته کار کوي، یا په بله وینا د دغو دواړو هیوادونو د نیابتي جګړې اور ته پوکی ورکوي. د مطلب د لیکونکي په وینا که څه هم افغان سیاسي مشرانو په وار وار سره په افغانستان کې د هند او پاکستان د نیابتي جګړې په اړه ویلي، خو هندستان تر اوسه په دغه جګړه کې خپل ښکېلتیا نه ده منلی. هېواد دولتي ورځپاڼې بیا په دې اړه په خپله سرمقاله کې لیکلي چې هیڅ ډول ترهګري بریدونه د افغانستان او هندوستان اړیکې نشي زیانمنولی. د سرمقاله لیکونکي وینا دا د افغانستان د دښمنانو کار دی او دوی غواړي چې په هېواد کې د نیابتي جګړې په دوام سره د هندوستان او نړیوالې ټولنې سره د افغانستان اړیکې ټکنی شي. په سرمقاله کې راغلي چې افغان حکومت باید د دغو بریدونو تر شا د تاریخي دښمن لاسونه بربند او ورسره سخت چلند وکړي.
دو نیمه بجې سوید مهمو خبرونو سرخطونه له فرشته جلال زین اوري.
یو شمیر افغان چارواکي وایي چې تازه معلومات او څرګنده کړي چې په مزار شریف کې د هند پر قونسلګری وسلواله حمله شایي له بهره پلان شوی و. په افغانستان کې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د افغانستان د مشرانو جرګې لخوا د انتخاباتو د قانون په ارتباط د ولسمشر د تقنیني فرمان د ردیدو هرکلی وکړ. یوناما یا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر د 2014 میلادي کال په لومړیو څو ورځو کې په افغانستان کې د وسلوالو حملو له امله د ملکي خلکو وژل کېدل او زخمیانېدل وغندل. د ایران حکومت وړاندیز د عراق حکومت وړاندیز کړی دی چې د دوی تیار دي چې د سعودي عربستان او ایران ترمنځ د سیاسي بحران د حل لپاره مزګریتوب وکړي. ناټو او امریکا د مسکو د ادارت کړي چې وایي ختیځې اروپا ته د ناټو د تشکیل غزول او د دې تړون د فعالیتونو زیاتول روسیې ته ګواښ پېښوي. د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه چې په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت داعش پر ضد جنګیږي وایي چې د وسلوال ډلې په 2015 میلادي کال کې زیاتې سیمې له لاسه ورکړې دي. او د ازبکستان چارواکو په اندیجان کې د بې تاریخي منارې له نړولو لاس واخیست. په اندیجان کې دغه مناره او د لمانځه خونه لږتر لږه 100 کاله تاریخي سابقه لري چې خلک یې د مسله په نوم پېژني او له حکومته یې خلکو غوښتنه کړې وه چې دا ځای دې وساتي.
نجیب زمان او اقتصادي خبرونه.
تاسو له ازادي راډیو څخه د نن ورځې اقتصادي خبرونه اوري. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکي وایي چې د انرژي په برخه کې د خصوصي سکتور د ګډون په هدف د تجدید وړ انرژي د 100 میگا واټو پروژه خصوصي سکتور ته د داوطلبۍ لپاره وړاندې کړې ده. د دغه وزارت د انرژي د برخې مرستیال امان الله غالب ازادي راډیو ته ویل چې د تجدید وړ انرژي د 100 میگا واټو ډیر شوړې پروژه به شلو ولایتونو ته برېښنا ورکړي. په دغه پروژه کې 80% خصوصي سکتور او 20% دولت ونډه اخلي. شاغلی غالب وایي چې په دغه پروژه کې به له څلورو منابعو څخه برېښنا تولید شي.
دا څلور ډوله د تجدید وړ انرژي ده چې د باد، لمر، اوبو او د ښار له خزولو څخه به تولیدیږي. دا به موږ ته هم یو ښه تجربه وي او ډېرو ولایتونو ته به برېښنا ورکول شي. که چیرې دغه پروژه کامیاب شي نورې پروژې به هم عملي کړو.
د شاغلی غالب په وینا په دغه پروژه کې دولت 20% ونډه اخلي ترڅو خلکو ته د تولید شوې برېښنا باید کمه تمامه شي. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ اداره یا آیسا وایي چې په هیواد کې د بهرنۍ پانګونې په برخه کې د تیر کال په پرتله شوالی راغلی دی. په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ د ادارې آیسا مرستیال محمد ابراهیم شمس ازادي راډیو ته ویل چې د ویزې او سوداګریزو جوازونو په برخه کې د اسانتیاو د راوستلو له امله په 2015 کال کې بهرنۍ پانګونه شاوخوا 50% زیاته شوې ده. ښاغلی شمس زیاته کړه چې په روان کال کې شاوخوا 310 بهرنۍ شرکت نسب سوي چې تیر کال د دغو شرکتونو شمیر 128 ته رسیده. چارواکي وایي چې په افغانستان کې اوس مهال په بیلابیلو برخو کې په ځانګړې توګه د کانونو او خدماتو په برخو کې د پانګونې زمینه برابره ده. او د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خنوای چې ایرانی چارواکو ژمنه کړې چې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو په حل کې مرسته وکړي. د دغې خونې مرستیال خانجان الکوزي ازادي راډیو ته ویل چې د اقتصادي اړیکو د پراختیا، ترانسپورت او ترانزیت په برخه کې ایران ته د افغان پلاوي په سفر کې تړونونه لاسلیک شوي دي. نوموړي وایي که چیرې ایرانی چارواکي خپلې کړې ژمنې عملي کړي، د افغان سوداګرو ستونزې به تر یوه حده حل شي. او نن د کابل په بازارونو کې افغانۍ د ځینو بهرنیو اثارو سره په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اتش پېته افغانۍ 50 پوله، یو ایرو دراوی افغانۍ 50 پوله، یو انګلیسي پاوند 99 افغانۍ 80 پوله، یو سعودي ریال 13 افغانۍ 10 پوله، د امارات یو درهم 13 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 13 افغانۍ 50 پوله او زر پاکستانی کلداري 418 افغانۍ.
د ازادي راډیو په دې خبرونه کې مو په یو راپور کې واوریدل چې ولسی جرګې د منځني ختیځ پر روان کړکې چندشنه څرګنده کړه او د ویلامې په خبرولو سره یې له ایران او سعودي عربستان څخه د زغم غوښتنه وکړه. دا په داسل کې ده چې د افغانستان اجرایه رئیس د یو هیئت په مشرۍ ایران ته سفر کړی دی. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې ایراني چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورتي ستونزو د حل په برخه کې مرسته وکړي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزی وایي چې د افغان حکومت له اجرایه رئیس عبدالله عبدالله سره په اقتصادي او تجارتي برخه کې هم یو هیئت ایران ته ورغلی چې ایراني چارواکو ته یې په دې برخه کې خپلې ستونزې یادې کړي او د حل لپاره یې ځینې تړونونه لاسلیک کړي دي. نجیبې زمان له ایران ته د افغان پلاوي د سفر پر اقتصادي اړخ له شغل الکوزي سره مرکه کړې او په سر کې په دې سفر کې د افغان هیئت د اقتصادي اجنډا په اړه ورڅخه پوښتنه کړې ده.
من په مشخص ډول باندې د یو پکیج په شکل باندې هغه مشکلات او پرابلمونه او هغه دورنما او هغه آینده چې منګه په ترانزیتي لحاظ او همدارنګه په تجارتي لحاظ او په صنعتي لحاظ باندې د ایران سره لرو او کوم مشکلات موجود وو او کېدلې شي چې هغه باید په دې سفر کې حل شي، هغه هم رئیس اجرائیه ته او هم د هیئت په اختیار کې ورکړل شي او هم زمونږه هیئت د چابهار او د تهران نه د لیدلو په وخت کې مستقیم ډول باندې د وټاک تجارت د تهران سره او د نورو تجارتي سازمانونو سره دا سرحد کړی دي. نو په ترانسپورټي لحاظ باندې هم یو سلسله ستونزې د پرمټ په اعتبار او
کوزي صاحب څومره هیله مندي سته چې دغه د ترانزیت او ترانسپورټ په برخه کې چې د ایران سره ستونزې سته دا به حل سي او دې ته به د حل لارې وموندل سي؟
موږ امیدوار یو دا ستونزې به د دې هیئت په تک سره حل شي او د ایراني طرف نه وعده شوې ده چې موږ به دغه ستونزې د سرحدي ستونزې خصوصا موږ په نیمروز او په دوغارون کې ډېر مشکلات لرو د دوی سره چې دا د موټرو تبادله او دا د موټرو تګ راتګ ډېر وخت او زمان نیسي او زر نه تای مراحل کیږي او همدارنګه هغه موټر چې دوی زمونږ مالونه راوړي هغه د یو څه ستونزو سره مخامخ کیږي په بندر عباس کې او په نورو ځایونو کې. اما د ټولو نه موږ ته مهمه خبره د چابهار د بندر ظرفیتونه دي او د هغې زیربناو جوړول دي چې چابهار روس سره کراچۍ د بندر نه نږدې ترین بندر دی. مالونه چابهار د لاندې نه په ډېر اسانۍ سره مرکزي آسیا ته تللی شي، د مرکزي آسیا نه خام مواد دوی انتقالولی شي. موږ زیاته هیله دا ده چې باید د چابهار په بندر باندې زیات کار وشي.
له دې مخکې هم له ایران سره په دې اړه خبرې اترې سوې دي او نتیجه یې نه ده ورکړې. آیا دغه لیدنه به د دې لامل سي چې افغان سوداګرو ته به د ترانزیت ترانسپورت او نور سهولتونه برابر سي؟
په تاسف سره باید وویل چې مخکې هم یو سلسله خبرې شوې وي اما عملي ګامونه نه دي اخیستل شوي. ستونزې اوس هم شته دی په ترانزیت کې او په ترانسپورت کې، خصوصا په داخلي تجارت کې هم موږ د ایران سره یو څه ستونزې لرو. د ډیزل د پاره چون دا هیئت په ډېره جګه سطح باندې پرځند رئیس د اجرایه په سطح باندې پخوا د وزیرانو په سطح باندې به هیئتونو سفر کوو. زه امیدوار یم چې ایرانی طرف او افغاني طرف دې ته خاصه توجه وکړي. هغه پروتوکولونه چې د دوی ترمنځ د همکارۍ او پرون امضا شول او امضا کیږي نور هم دوی هغه په عمل کې پلی کی او تنها د کاغذ په مخ باندې پاتې نشي. زمونږ هیله خدا ده او کچېرته د کاغذ په مخ باندې پاتې شي نو زه په تاسو سره باید ویم چې زمونږ تجارتي او ترانزیتي ستونزې او پرمختګونه په مخ باندې نه دي، ستونزې نه حلېږي، تجارت به همدغه شانتي د مشکل سره مخامخ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مرستیال خانجان الکوزی ومرودل چې دغه خونوی ایراني چارواکو ژمنه کړې د افغان سوداګرو د ترانزیت او ترانسپورټي ستونزو د حل په برخه کې به مرسته کوي. اساسي او بشري حقونه او نیمه نړۍ خبرونه په همدې خبرونه کې اوریدل سي. خو تر هغه مخکې یادونه درته کوم چې هر ورځ پر همدغه څپو د ماښام تر 2 بجو وروسته د امریکا غږ آشنا راډیو خبرونې اوریدلی سي. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي راډیو اوسنۍ او تېرې خبرونې د ازادي راډیو پر ویب سایټ صافیا وځي او ورچ ادرس دې ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی.
اساسي او بشري حقوق.
د
د ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې هیله چې خوش او خوشاله بیاست، د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه اوریدو ته مو زه سید کمال شریف هرکلی کوم. تاسو دا او د ازادي رادیو نور ټول خبرونه په ټول افغانستان کې د ازادي رادیو په منځنۍ صفه 12 شپږنوي او په لوی شهرونو کې په 0.15 صفه روښانه اوازه اوریدلی سي. قدرمنو اوریدونکو، په نننۍ خبرونه کې په افغانستان کې د ښځو د بشري وضعیت په اړه بحث کوو. د پروګرام ملمه مو د افغانستان د بشري حکومت د خپلواک کمیسون د کابل د سیمهیز دفتر د ښځو د حکومت د پراختیا او ملاتړ د څنګه مرستیاله مریم زرمتی ده. مریم زرمتی، که په دې اړه معلومات راکړي چې د ښځو وضعیت اوس مهال په افغانستان کې په څه ډول یو حالت کې دی؟
په افغانستان کې او په ډیرو نورو ټولنو کې ښځې اکثرا په ټولنه کې دوام جنس طلاق کیږي او داسې احساس کیږي چې ښځه صرف د کور دپاره جوړه سوې ده او باید ماشومان دنیا ته راوړي، د کور سنبال کړي او ورسره د میړه خدمت وکړي، د خور ورور خدمت وکړي او په کور کې واوسیږي. په دې ذهنیت سره ځکه کله چې انسانان مغارونه دې باندې راوځي او زراعتي ځمکې ترلاسه کوي، زراعت وسایل ترلاسه کوي او د شتمنۍ خاوندان کېږي، په دغه وخت کې دوی داسې فکر کوي چې کله چې د دوی نسل دنیا ته راځي، یو څوک باید وروسته له دوی نه واوسیږي چې هغه د دوی ملکیت هغو ته پاتې شي. په دې وخت کې دوی سره دا احساس پیدا کېږي چې د ښځو په بطن باندې باید دوی حاکم، ښځه هغه ماشوم چې دنیا ته راوړي هغه باید د یو نارینه وي او هغه یو نصب ولري او هغه نصب سلسله د دې دپاره وي چې دوی ته هغه اجناس یا هغه وسایل چې دوی لري هغه دوی ته پاته کېږي، باید د دوی سلسله معلومه اوسي. له دې سره سره بالاخره داسې واقع کېږي چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتې کېږي او نارینه د باندې کارو سره مصروف پاتې کېږي او دا لړۍ کله چې دوام کوي تر ننه زمانه پورې رارسیږي او اکثرا ښځې په همدغه سیستم باندې پاتې کېږي او دوی د کور او د ماشومانو د خدمت او د کور د ژوند دپاره وي. خو د نننۍ عصر د تقاضا او د ضرورت په اساس باندې نسي کېدلی چې ښځې همیشه په کور کې محدودې پاتاسی او دوی په اقتصادي لحاظ باندې نارینه او ته محتاج اوسي. نو دغه لپاره ښځې هڅه کوي چې دوی زیات کار وکړي، خپل استعدادونه په کار واچوي، زحمت وباسي، مالي او اقتصادي لحاظ ځان تقویه کړي، د کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. دا ټول مسایل د دې سبب کېږي چې ښځه بالاخره په ټولنه کې یو فعال موجود وګرځوي. خو په افغانستان کې په تاسف سره لیدای شو چې د ښځو لپاره د دې ونډې اخیستلو زمینه ډېره محدوده ده. د تیرو کلو په تناسب کې مقایسه کو تفاوتونه راغلي، تغیرات راغلي دي، خو دا تغیرات دومره ډېر د لیدلو وړ نه دي، ځکه اوس هم په افغانستان کې داسې ښځې شتون لري یا داسې کورنۍ شتون لري چې هغوی ډېر په بد حالت کې ژوند کوي، یعنی د تحصیل لپاره امکانات نه لري، د صحت لپاره امکانات نه لري، د اقتصاد ضعیف اقتصادونه لري. نو دا ټول لاس په لاس ورکوي او د کورنۍ په اقتصاد باندې، د کورنۍ په ځوان باندې کله تاثیر ودی. ښځه چون د کورنۍ غړی ده، د دوی په ځوان پرېښودلی سي. د ښځو وضعیت په افغانستان کې له ډېرې پخوانه تر اوسه پورې د نور دنیا په تناسب باندې قناعت بخونکی نه ده، خو یو اندازه که اوس نوي تغیراتو ته متوجه سو. په افغانستان کې په وروستیو کلو کې د ښځو لپاره ډېر زیات کارونه سوي دي، لغه جملې نه مثلا د ښځو لاسرسی تحصیلاتو ته دي.
ډېره مننه مېرمن زرمتی. په تیرو څو کلونو کې د ښځو لاسته راوړنې څه ډول ارزوئ؟
وینو چې موږ تاسې په ټولنه کې د ښځو لاسرسی اقتصاد ته مثلا دوی کولای شي چې اوس زمینه د کار ورته مسئ، هغه ښځې چې سواد لري، تعلیم لري، لوړې زده کړې لري، خو کولای شي چې مسلکي کارونه وکړي، په ادارو کې کارونه وکړي، هغه ښځې چې عرفا او فن لري، دوی د خپل عرفې او فن په اساس باندې کولای شي په ټولنه کې ځان ته زمینه د کار او د شغل مساعده کړي. په افغانستان کې په وروستیو کالو کې مثبت تغیرات د ښځو د ژوند لپاره راغلي دي، لغه جملې نه مثلا کولای شو چې ووایو چې د ښځو نمایندګي په پارلمان کې، د ښځو څلورو ښځو وزیرانو درلودل، په اجرایه قوه کې ورسره د ښځو د کارمندو ښځو موجوده تقریبا تر 30% په اداراتو کې لږ جمله نه دي تحصیلات او زمينه د کار زمينه د صحت زمينه دا خیل استراولنې دي چې د خزو لپاره امکانات وجود ترغلي دي ورسره دغه مثلا د خزو په وړاندې د تاریخول دي معنی قانون جوړیدل د مخصوص سرنولېګانو جوړیدل چې د خزو د تاریخول دي مخنیوي دي لپاره د سرنولې جوړ شوی دي په محاکمو کې د خزو د قضایا او تر رسیدګي بل دا زمينه د ته مساعده سيد شخصي وکول شي چې با کله چې دوی دستون سره مخامخېږي د خو په پرتله باندې اتیونه قضایي نه هادو ته دوی مراجعه وکي یعنی زیات هغه حاکم حرف سي په دخزو په ځوان باندې زیات حکم درلود تقریبا هغه منفي او څوکا څوکا له بینه زیوی هم خلک زیات د ته تمایل ښکاره کوي چې بل اخر دوی د یو انسان په صفت باندې دیغه حقوق یا دیغه حقوق نه سي دوی ته شریعت او قانون ورکړي دی له اغه لاستراوړي او دیغه دي لاستراوړل لپاره هڅه کوي.
قدرمنو اوریدونکو اوس هم راځو یو ویلنډي وقفې ته خبرونه ادامه لري.
ژوند آزادي
خزینه په سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګول وخت درشي
پهنه
زمو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته موږ پس مګه کینو موږ د خپل مشران سره هیله لرو چې موږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم د بیا په کوم بل افشا وله یا په دالاس وله
وو باندې لرو موږ د حکومت څخه خواهش لرو چې موږ د وګړو باندې بس کړو
فکر چې محکمې له
خوا ازادي رادیو 1200 شپږ نوي منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه
قدر مناوریدونکو بیا هم شرغل است تاسو له ازادي رادیو څخه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه اوري میرمن زرمتي د ورستي پښتني پټوګه تاسو په ان په افغانستان کې د شوزو د حقوقي وضعیت د لاشه کې دوه برخه کې باید کوم اقدامات تر سره شي
په افغانستان کې لکه څنګه چې موږ تاسو پیغو د افغانستان د وګړو کڅ نارې نه وي کڅ خسي وي د ټولو حقوقي وضعیت یا د ټولو د انسان د ژوند وضعیت د قناعت وړ نه ده خو بیا هم تاکید کولای شو په دې موضوع باندې چې نارینه یو اندازه لاستراولنی لري د دې پرته دوی امکانات لري د باندې ولرسي کینی وګرځي د خلکو سره اړیکه وساتي او دا د دې لپاره زمينه مساعده وي چې ټولنه د نارینه او په سر ولاړه ټولنه ده د دوی لپاره امکانات او سہولتونه زیاتې خو په تاسو سره د خزو لپاره ځکه دا یو نوی تغیر سوي ټولنه ده په دې کې محدودیتونه موجود دي موجود محدودیتو ترڅنګ عرف دلته حاکم ده د عرف ترڅنګ بعض ستونزې اقتصادي اجتماعي حقوقي د ټول ستونزې لاس په لاس ورکوي بل اخر لدی نه غټ ستونزې ولړیږي د دې لپاره سپې ټولنه کې خڅه وکولای شي خپل حق او حقوق ته لاسرسي ولري او لاس دراوړنه ولري د ما په نظر باندې چې لمړی تر هر څه لازم ده د خځې د تعلیم په ایسه کې زیاته هڅه وکړي د عرفي او د فن او د مسلکي کېدو په لاره کې کوشش وکړي په خپل پوهاوي کې کڅ په شرعي مسایلو کې وي په علمي مسایلو کې وي دوی باید د پوهاوي لپاره د خپل پوهاوي کچه لوړه کړي او سره د دې زمينه مساعده سي دوی ته چې حکومت د مسؤلیتونو واخلي چې د خځو د حق او حقوق د حمایت او ملاتړ لپاره باید زیات کارونه وکړي او ښه خبره ده چې او سره دا انګیزه پیدا شي چې دوی یو ډول نه ملاتړ وکړي حمایت وکړي او زمينه د کار مساعده کې ترڅو خځلېغه اقتصادي وابستګی نه شي دوی یو نارینه تلري لېغه نه راوځي او وکول شي په صفت یو انسان دی یو معقول او مستقل انسان په ټولنه کې تبارز وکړي او وکول شي خپل ځان ثابت کړي ځکه هغه استعدادونه چې د خځو په وجود کې سته هغه دوی په هغه صورت کې واضح کیږي چې دوی ته زمينه دي رشد دي ابتکار دي کار او دي تعلیم زمينه مساعده شي نو دا ټول هغه موضوعات دي چې پیغه وخت کې وخت ځکه ولې خپل توانایي څرګند کړي چې دوی ته زمينه مساعده سي او دا زمينه مساعده ول د حکومتونو او دولتونو کار ده او دا باید خځې په خپل غوښتنو سره دولتونو په دې ته متقاعد کړي چې دا موږ نیاز ضرورت مو د غوښتنو مو ته دا شرایط باید موږ ته مساعد سي.
قدرمنو اوریدونکو دا وزمر د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې وی خبرونه چې بیا تاسو په خدمت کې حاضرې جو پاک لامو ملسه.
نیما نړۍ د ښځو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي خبرونه
جوړونکې مسوده نیازه
نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلامونه می ومنئ. روانه خبرونه کې د میرمنو یو داس مرکز ته ورغلیم چې بیوازلو او نالوستو میرمنو ته حیاتی او لیک لوست زده کوي. د دې ټولنې مشره هم خپل په زده کړو بوخته ده، خو وايي له ماشومتوب نه ایده هیله و چې نور افغان میرمنو ته کار او فعالیت وکړي. دا خبرونه زه مسعود نیازی وړاندې کوم. قدرمنو اوریدونکو، شکر جلالزی هغه انجلۍ ده چې په خپل زیار او هلو ځلو یې د میرمنو لپاره د حرفې او زده کړو زمینه برابره کړې ده. هغو میرمنو او انجونو ته چې نشي کولای ښوونځي ته لاړې شي، د خیاطۍ یا نور لاسي صنایعو په برخه کې کار وکړي، د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا ټولنې په نوم یو مرکز جوړ کړی چې میرمنې پکې په زده کړو بوختې دي. اغلې جلالزی اوس د اقتصاد پوهنځي محصله ده. دا وایي له ماشومتوب نه یې دا هیله وه چې افغان میرمنو ته په مختلفو برخو کې کار وکړي. اغلې جلالزی وایي دا مرکز به په راتلونکي کې نورې مسلکي څانګې هم ولري. نوموړي د خپلو نورو فعالیتونو په باره کې وایي
دا یو روزنیز مرکز دی د میرمنو ته د خیاطۍ زده کړې ورکول کیږي او همدارنګه د سواد موزي زده کړې ورکول کیږي او موږ غواړو چې دا مرکز خلاص وساتو د افغان میرمنو لپاره مختلفې څانګې پکې ولرو. اوس یوازې خیاطۍ او سواد موزي لرو، اما په راتلونکي کې غواړو چې د نورې مسلکي څانګې هم ولرو تر څو افغان میرمنې وشي کړې دلته په حساب هغه ماهر کارګر موږ د ټولنې لپاره تهیه کړو او دوی وشي کړی په ټولنه کې د خپلو وروڼو سره اوږه په اوږه ونډه واخلي او پاینی سامان کې موږ د دې لپاره درسي رسمي کورکولم د معرفت تطبیقو دي د دې سواد موزي زده کړو لپاره او همدارنګ د خیاطۍ د زده کړو لپاره یو مسلکي کتاب لرو چې دا کتاب نه تنها چې لیکنې لري بلکې د دې لپاره په مختلفو عکسونو ډیزاین شوی دی چې اکثره د ښځو تل ترغلي بي سواد ښځې دي او د دې ډیره زیاته علاقه لري او په ډیره خاصه علاقه باندې راځي.
شکر جلالزی وایي په دې مرکز کې هغه میرمنې او نجونې جذبوي چې دوی نشي کولای ښوونځي ته لاړ شي. نوموړی همداراز وایي کله چې له دې مرکز نه میرمنې فارغېږي نو دوی ورته د کار زمینه هم برابروي.
خوشبختانه چې مونږ البته د افغان میرمن د همغږۍ او پرمختیا مؤسسه خپل پالیسی لري، خپل پلان لري او د بې سواد ښځو لپاره مختلف پروژې ډیزاین کړي دي چې یوه د مختلف پروژو نه هم همدا پروژه ده. د دې پروژې لپاره خپل خاص شرایط شته دي چې یو د شرایطو نه هم د سن موضوع ده، ځکه مونږ هغه جنکۍ چې دوی کولی شي مکتب ته لاړ شي او یا دوی په مکتب کې دي تیارې، مونږ نشو کولی چې هغې میرمن ته چانس ورکړو ځکه بیا د بې سوادو میرمنو چانس سوځي. مونږ یوازې فوکس په هغو ښځو باندې کوو چې دوی مکتب ته نشي تللی، مثلا دوی نورو برخو کې ونډه نشي اخیستی، امو غواړو دوی ته زمينه مساعده کړو چې دوی اوږه په اوږه د خپل ورونو سره په خپله ټولنه کې خپل وطن ته خدمت وکړي. هر چېرته چې دوی غواړي موږ مخکې ورسره د وزارت داخله سره هم خبرې کړې دي، همدارنګه دوی کولی شي د پولیسو جامې وګنډي، دوی کولی شي د ملي اردو جامې وګنډي او همدارنګه دوی کولی شي په کورونو کې خیاطي وکړي. د اوله او تر ننه پورې موږ په دې هڅه کې یو چې دوی به بالکل کار پیدا کوي، د کار زمينه به دوی ته مساعده کوي او دوی به بېکاره نه پاتې کیږي.
شکریا جلالزی وایي د دوی د ډیرو زده کوونکو په ژوند کې اوس مثبت تغییر راغلی. مخکې له دې نه چې دې مرکز ته راشي په کور کې به یا ناروغه وي او یا به تل ویدي وي.
دوی دا فکر کوي چې د دوی ژوند ډیر تغییر شوی دی، ډیر زیاتې تجربې دلته لاسته راوړې دي. موږ یې زده کوونکي دا خبر وکړه چې زه مخکې له دې نه چې دلته راشم زما دوه شیان وو په کور کې، یو به دا چې ناروغي وه، ناروغه به وم، او بل دا چې خوب به مې کولو. خو اوس مې خوب هم هېر شوی ده او ناروغي مې هېره شوې ده او ډیره زیاته علاقه د خیاطۍ سره لرم، ځکه لکه ډیره د ځواني نه می ده علاقه وا چې سبب الاخره یو ورځ خیاتی زده کوم او نو موري ده هم اضافه کړ چې زه د شپې د خپل درس سره می ډیره سودا وی ډیر فکر می ور سره نو د شپې بیا جګیږم خپل کار خنګی کوم خپل کورنۍ دند سره کوم او بیا راځم ویډه کیږم نو دا یو خاصه لقمندی د سدی لري او دوی غواړي خپل ورونو سره خپل فامیلونو سره خپل ځان د پاره د خپل آیندې لپاره کار وکړي ځامت وباسي او واخین چې دې هغه د تعلیم تربیه سن تیر شوی ولې دوی اوس زده کړې سره ډیره زیاته مینه لري او دوی وشوي کړی چې په دې خپل سن کې اوس خپل زده کړې سره
د خبرونې په دې برخه کې به د یو څو میرمنو خبرې واورو چې د افغان ښځو د همغږۍ او پرمختیا په مرکز کې په زده کړو بوختې دي. دوی وایي دې مرکز ته په راتګ سره یې په ژوند کې ډېر تغییر راغلی دی.
مونږ خیاطي زده کړله سبا یا سبا کوم زده کړو خپل نوم نه شوی مشته کولی خپله په خپل کلي کې به هم داسې ناست و خپل چتر نه فکرونه وایل پروسه به وو چې دوی ترغلی په کرم جر د شایم کې زده دي. خو نه مخکې ما موږ د کولینې کور کړو د کولینې کور هم د دوه کوله پرېیښی بېخي مصوب کې ګډوډ شو چرته نه وایل و دوی ته چې راغلی چرته نه من په بله شو کورم هم کې زده ی کوم ماده چا خبره درس مسم ښه کې زده شوی دی کنې اوس پزل د خدای د بیا ښه یو زه اوس خیاطي مې هم زده درس مې هم زده ی ویلی شم ار شیم کړی شم
تقریبا دوه میاشتې کېږي موږ دلته راغلي هم خیاطي زده کوو هم سواد وزي مکتب کې نه ومه اتي چې مې نه وزده اوس دلته راغلی یم او دلته مې زده کړي زه خپل نوم څنګه ناشته کړم او غواړم چې نور هم زده کړم نه مخکې دونه شرایط امکان نه و چې زه درس وایم او فعلا اوس دلته راځم زه زده کړه کوم مخکې چې وم که نه د خپل کالي مې چې و که نه د م خیاط وړل اوس کولی شم چې خپل ضروریات دلته رفع کړم او لږ لږ کولی شم چې لیک او لوست کولی شم او زه غواړم چې ډېر لیک لوست وکړم او زه غواړم په راتلونکي کې نامې د چې مې چې دلته زده کړي نور ته هم زده کړم
زه په دې مرکز کې درس ورکوم یعنې سواد هم زه درس ورکوم کله چې نوې مونږ شروع کړه دې مرکز کې نه اوله ورځ دې په هیڅ باندې نه پېدنی نه یې الف نشته کولی شي او نه یو نشته کول خو نن دومره نام خدای دې لایق شوی دی چې خپل کولی شي خپل نوم نشته کی او ته کولی شي شپاره د تلیفون واخلي او کارت چې دې چې تلیفون کې دایري کې کا هغه هم کولی شي خپل په تلیفون کې دایر کی خپل په منځ کې صمیمی دي خوشاله دي او اندر سم کولی شي په ډیر ښه توګه باندې یاد کی څومره علاقه سره ډیره زیاته غوړي
ترنو اوریدونکو د ازادي رادیو دا او نور خبرونه په انټرنیټ هم اوریدلای شئ www.azadiradio.com اغلی شکر جلال زی وای کورنۍ می په کارونو کې ډیر مرسته را سره کوي دا همدارنګه د خپل زده کړو په اړه راته وای چې تصمیم لري د خپل ټولنیزو فعالیتونو ترڅنګ د ډاکټورا تر کچې خپل زده کړو ته دوام ورکړي
فامیلم زه فکر کوم تر ډیره زما هغه کومه ایبیلیټي یا توانمندي یا استعداد چې په ما کې و فامیلي متوجه کړي چې په لاخره زما حمایت باید وکړي او زما شاته باید ودرېږي او نه غواړم د ځان صفت وکړم ولې زما سره یو خاص استعداد موجود و او د فامیل پام یې ځان ته واړو او ما په ماشومتوب کې ډېر داس کارونه وکړل چې هغه لویانه مثلا نه شوی کولی او ډېرې زیاتې مسلکي زده کړې مې اخیستې فرضاً که خیاطي و زما زده وه ګلدوزي وه قالین بافي او ډېر نور مسایل و چې زما بالکل ورته پام و ماشوم تو کې ډیر زیات خو کېدل ټولنه کې کار وکم او تر ټولو مهمه مسله زما شخصیت وو چې د شخصیت له لحاظ د دینی له لحاظ د فرهنګي له لحاظ ما بالکل د ټولنې سره ځان عیار کړای وو نو په دې اساس چې فامیل کومه سونه نه لیدله او فامیل هم تر نن پورې زما سخت ملاتړ کړی دی او قدم قدم زما سره مل سوریا علی لیسی نه فارغه شوی یم البته دام بیت اضافه کوم چې زه د لومړي سم نه ته توله سم سم په اول نمره فارغه شوی یم او پاین زمان کې ما په کابل پانتون د اقتصاد څنګه کې زده کړې کړې دي او اوس هم خپل زده کړې ته ادامه ورکوم او همدارنګ په یو شخصي پانتون کې هم ما بي بي اي څنګه لوستل ده او هغه اخري درجه د تحصیل په حساب ډاکټرا د ترګې پورې هم پلان لرم او مرتکار کوم هم هیله ده مې مینه دا ورسره چې دې ته بزن رسوم
شکریا جلال زئی وای دی له ماشومتوب نه لزان سره دا تعهد کړی و چې د میرمنو لپاره به مبارزه کوي دا وای تل به د میرمنو لپاره کار کوي او خپل کار نه به هیڅ وخت ستړي نشي
ما بالکل مړی ما درته و چې ماشومتوب کې مې هیله درلوده او مینه مې ورسره درلوده د ټولنیزو کارو سره خپل وطن د کارو آبادولو سره نو د مغو مینې په اساس باندې ما په عین زمان کې تعهد درلود او تصمیم مې نیولی و چې زه به د ټولنې کې مبارزه کوم د ځوانانو لپاره مخصوصا د ښځو لپاره نو زه په دې باور غواړی ما چې مبارزه بالکل قربانی غواړی او بی قربانی نه مبارزه نکېږي او موږ دا سونځي کالو موږ زکه ټولنه کې مبارزه کوي چې سونځي دی که سونځي نه وای بیا زموږ مبارزه بی معنی او موږ د سونځو د حل لپاره مبارزه کوو بنان ز کله هم د خپل کار نه نیم ستړي او کله به هم په شان شم بالکل په یو ټینګ عزم اراده او تعهد باندې په ټولنه کې کار کوم او هغه میرمنې چې د ټولنیزو ستونزو له کبله خپل کارونه پرېږدي زما علت دا ده چې بالکل خپل کار مه پرېږدئ بلکې هغه ستونزې چې په ټولنه کې دي هغې ته د حل لاره ولټوئ او مثبته مناسبه دقیقه لار ورته ولټوئ تر څو تاسو یو نمونې په شکل باندې په ټولنه کې راشئ او نورو چینکیو ته چې هغه هم ستونزې لري هغې دپاره یو مثال واوسئ او لارو زمینه مساعده.
درنو اوریدونکو دولت او اړوندو ادارو ته ښایي چې هغو میرمنو ته چې د زده کړو زمینه ورته نه ده برابره شوې د سواد او نورو حرفي زده کړو زمینه برابره کړي چې دا ډول میرمنې هم وکولی شي په یو کار ځان بسیا کړي او له پله پلوه له خپلې کورنۍ سره د اقتصاد په پیاوړي کولو کې مرسته وکړي. د نیمې نړۍ خپرونه همدومره وه. که غواړئ موږ ته لیکونه راواستوئ د پوسټ باکس پته مو دا دی: په کابل کې 411، هرات کې 30، مزار شریف کې 19، جلال آباد کې 3، په خوست او کندوز کې 1. تر بیا مو په لویو بخون کې الله ستاسو خوشاله اوسئ.
ازادي رادیو ته په دیش میره خپل پیغامونه راولېږي: 0000022 3 شپږ یو، او یا هم 0000022 1 4 یاو یاو پینزه.